Pohantun. د نړۍ د مشهورو پوهنتونونو پیژندنه او په نړیواله کچه د لوړو زده کړو بهیر
په دې خپرونه کې د نړۍ ستر او مشهور پوهنتونونه در پیژنو او تجربې در سره شریکوو.
پوهنتون د معتبرو پوهنتونونو پیژندګلوي.
د سپوږمۍ راډیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی. پوهنتون د سپوږمۍ راډیو معلوماتي خپرونه ده چې د نړۍ او افغانستان د مشهورو پوهنتونونو او د غراز د لوړو زده کړو موسسو پیژندګلوي ته ځانګړې شوې ده. په نننۍ خپرونه کې جورج ټاون پوهنتون در پیژنم. هیله ده دغه خپرونه مو خوښه شي او تر پایه شېبو پورې راسره اوسئ. جورج ټاون پوهنتون. جورج ټاون خصوصي څیړنیز پوهنتون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پلازمېنې واشنگټن ډي سي په گاونډ کې پرتې جورج ټاون ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1909 زیږدیز کال کې د جورج ټاون کالج په نوم فعالیت پیل کړ چې وروسته یې پراختیا ومونده او اوس د نهو تحصیلي واحدونو په درلودلو سره د نړۍ د مهمو او مخکښو پوهنتونونو په کتار کې ولاړ دی. د امریکا کورنۍ جګړې جورج ټاون پوهنتون په شدت سره اغېزمن کړ. د دغه پوهنتون 1100 محصلین په پوځ کې جذب شول او په ودانیو کې د متحد پوځ قمنداني دیره شوه. متحد پوځ ځمکني قوتونه و چې د امریکا د کورنۍ جګړې پر مهال یې له 1918 زیږدیز کال څخه تر 1915 زیږدیز کال پورې د دغه هیواد د اتحاد لپاره مبارزه وکړه. دغه پوځ د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځ او هغو امریکایانو څخه تشکیل شوی و چې په خپله خوښه یې د امریکا د اتحاد او یووالي لپاره مبارزه کوله. ویل کېږي چې د 1918 زیږدیز کال په می میاشت کې ولسمشر ابراهام لینکولن داسې مهال له جورج ټاون پوهنتون څخه لیدنه وکړه چې د پوهنتون په ودانیو کې 1400 سرتیري میشت وو. دا چې د امریکا کورنۍ جګړې بې پایه تباهي وکړه او ګڼ شمېر امریکایانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، نو تر جګړې وروسته هم جورج ټاون پوهنتون د محصلینو د شمېر له پلوه له ستونزو سره لاس او ګرېوان وو. دغه پوهنتون د څو کلونو لپاره ځینې داسې ټولګي هم پرانیستل چې د محصلینو شمیر پکې تر 300 کم و. په 1918 زیږدیز کال کې یوازې 8 تنو له پوهنتون څخه د فراغت سند واخیست. په داسې حال کې چې تر دې په مخکې 100 کلونو کې تر 300 ډیر محصلین فارغ کړي وو. له دې پلوه د پوهنتون وضعیت تر 1903 زیږدیز کال پورې ښه نه شو. د محصلینو شمیر یې د دې پر ځای چې ډیر شي ورسره بلې په کمیدو و چې ورسره د پوهنتون د پرمختګ بهیر هم سخت ټکنی شوی و. په 1903 زیږدیز کال کې پاتریک فرانسیس هیلی د پوهنتون مشر وټاکل شو. فرانسیس هیلی د 1903 زیږدیز کال د فبروري په 20 زیږیدلی او د 1910 زیږدیز کال د جنوري په 10 نیټه مړ شوی دی. دی د رومن کاتولیک مذهب پیرو او انګریز امریکایی و. د جورج ټاون د 19 رئیس په توګه یې په داس حال کې 8 کاله دنده ترسره کړه چې تر د مخکې د رومن کاتولیک مذهب کوم پیرو د دغه پوهنتون د رئیس په توګه نه وټاکل شوی. د پاتریک فرانسیس هیلی د ریاست موده د جورج ټاون پوهنتون زرینه دوره بلل کیږي. هیلی د خپل کار په موده کې د پوهنتون په درسي نصاب کې اړین اصلاحات راوستل. د طب او حقوقو د کورسونو مودې اوږدې کړې او د جورج ټاون پوهنتون د فارغ التحصیلانو ټولنه یې جوړه کړه. پر دې سربیره یې په پوهنتون کې ځینې نوې ودانۍ ورغولې چې تر ټولو مشهور هغه یې اوس د نوموړي په ویاړه د هیلی هال په نوم یادیږي.
د جورج ټاون پوهنتون د پرمختیايي بهیر د تاریخچه مطالعه که نور هیڅ نه وي، دا رازده کولی شي چې له ستونزو سره څه ډول مبارزه وشي او هغه مهال چې اند لمر له رڼا د استفادې حق هم ونه لرو څه ډول داسې ډیوي بالې کړو چې په رڼا یې پر موږ سربیره د نورو سترګې هم روښانه شي. جورج ټاون پوهنتون یوولس تحصیلي واحدونه لري چې د جورج ټاون له کالج، د ساینس او هنرونو له ښوونځي، د درمل جوړونې له ښوونځي، د حقوقو له مرکز، د نرسنګ او روغتیایي علومو له ښوونځي، د والش د بهرنیو خدماتو له ښوونځي، د استوماتولوژۍ له ښوونځي، لخونځي د حسابداري لخونځي د مک دوناف د سوداګري لخونځي او د مک کورټ د عامه پالیسۍ لخونځي څخه عبارت دي. د دغه پوهنتون تر ټولو پخوانی تحصیلي واحد د جورج ټاون کالج دی چې په 1900 زیږدیز کال کې پرانستل شوی او تر ټولو وروستی هغه یې بیا د مک کورټ د عامه پالیسۍ ښوونځی دی چې په 2013 زیږدیز کال کې یې فعالیت پیل کړی دی. دغه پوهنتون د لیسانس په کچه د 4 تحصیلي واحدونو په چوکاټ او 48 تحصیلي څانګو کې محصلین روزي. جورج ټاون پوهنتون د لیسانس په کچه خپلو محصلینو ته د دې اجازه هم ورکوي چې خپل تحصیلي کورسونه په خپله خوښه ډیزاین کړي. هغه محصلین چې په جورج ټاون پوهنتون کې د لیسانس په کچه زده کړې کوي کولی شي چې پر خپل اصلي تحصیلي پروګرام سربیره په ځینو فرعي پروګرامونو کې هم ګډون وکړي او له فارغېدو سره سم ترې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. د دغه پوهنتون د ټولو تحصیلي څانګو درسي پروګرامونه د کریډیټ پر ساعت په سیستم عیار شوي او محصلینو ته یې په پراخه کچه د دې فرصت برابر کړی چې په یو وخت کې تر یو په ډیرو پروګرامونو کې ګډون وکړي. پر دې سربیره جورج ټاون پوهنتون خپلو محصلینو ته لرې واټن څخه د زده کړو زمینه هم برابره کړې چې پر مټې د پوهنتون نږدې 50% محصلین په غیر حضوري زده کړو بوخت دي. د جورج ټاون پوهنتون د لیسانس د کچې محصلینو لپاره چمتو شوې یوه بله ډیره عالي اسانتیا دا ده چې د دغه پوهنتون د ماسټري محصلین اړ کړل شوي چې خپل ځینې سیمینارونه د لیسانس له محصلینو سره په ګډه چمتو کړي. د ماسټري په کچه پر زده کړو بوخت هر محصل په خپله تحصیلي څانګه کې د لیسانس په کچه پر زده کړو د بوختو محصلینو له منځه یو یا دوه تنه د خپلو همکارانو په توګه ټاکي او خپل سیمینارونه د هغوی په مرسته چمتو کوي. په دې توګه له یوې خوا د ماسټري په کچه پر زده کړو په بوختو محصلینو فشار کمیږي او له بلې خوا د لیسانس محصلینو ته د دې زمینه برابریږي چې لا لوړو زده کړو ته تر تلو مخکې پوره چمتووالی ولري.
جورج ټاون پوهنتون ټول ټال 1409 محصلین لري چې له دې ډلې 1684 د لیسانس او 1212 نور په تکمیلي زده کړو بوخت دي. د ښځینه او نارینه محصلینو نسبت پکې د ښځو په ګټه یعنې 450 دی. په دې معنا چې د هرو 100 محصلینو له ډلې 450 ښځینه او پاتې 640 نارینه محصلین دي. د محصلینو 15% بهرنیان دي چې د نړۍ له 160 هیوادونو څخه دغه پوهنتون ته د زده کړو لپاره ورغلي دي. د 2015 زیږدیز کال د احصایې له مخې د پوهنتون د علمي کادر 1455 دایمي او 880 قراردادي غړي درلودل. د علمي کادر دا شمېر غړي په واشنگټن کې د پوهنتون په دریو او دغه راز په قطر کې د جورج ټاون پوهنتون په یوه څانګه کې پر دندو بوخت وو. په جورج ټاون پوهنتون کې د زده کړو مینوال خورا ډیر دي. د 2015 او 2016 زیږدیز کلونو لپاره تر 40,000 ډیرو کسانو په دغه پوهنتون کې د زده کړو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو چې پوهنتون یې له ډلې یوازې 16% ته د هو ځواب ورکړ. په جورج ټاون پوهنتون کې د زده کړو د مینوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی نه راځي. که له 2013 زیږدیز کال څخه بیا تر اوس مهاله د جورج ټاون پوهنتون د جذب ظرفیت او په دغه پوهنتون کې د زده کړو لپاره د وړاندې شویو غوښتنلیکونو شمیر سره پرتله کړو نو وبګورو چې په دغه ارقامو کې له یوه کال تر بله بیا تر 100 ډیر توپیر نه دی راغلی.
جورج ټاون پوهنتون د څېړنو په برخه کې هم بې ساری دی. دغه پوهنتون خپلو محصلینو ته په لوړه کچه د څېړنو زمینه برابره کړې ده او ښایي دا ځانګړتیا له یو شمېر نورو څېړنیزو پوهنتونونو سره د جورج ټاون د بیلتون د ټکي په توګه وپېژندل شي. په دې معنی چې دغه پوهنتون د څېړنو لپاره د چا مرستې ته ډېره اړتیا نه لري او له خپلو سرچینو په استفادې سره یې محصلینو ته د څېړنو زمینه برابره کړې ده. د جورج ټاون پوهنتون چارواکي وایي په څېړنو یې د پانګونې موخه یوازې دا ده چې داسې کسان ټولنې ته وړاندې کړي چې د پېښېدونکو ستونزو د هواري په لارو چارو پوه وي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېر نور مخکښ پوهنتونونه بیا په څېړنو د یوې جلا موخې لپاره په سلګونو میلیونه ډالره پانګونه کوي. دوی ډېر کله له لویو سوداګریزو شرکتونو سره تړونونه کوي او د هغوی پروژې پر مخ بیایي. په دې توګه یې محصلینو ته هم فرصت برابریږي چې عملي زده کړې وکړي. زموږ د دې خبرې معنا دا نه ده چې ګواکې دوی له نورو شرکتونو پیسې نه اخلي. دغه پوهنتون په 2014 زیږدیز کال کې د څېړنو لپاره 102 میلیونه ډالر بودیجه ترلاسه کړه. دغه پوهنتون په 2014 زیږدیز کال کې د څېړنو لپاره 102 میلیونه ډالر بودیجه ترلاسه کړه. تر هغې وړاندې یې په 2009 زیږدیز کال کې هم یوازې 15 میلیونه ډالر بودیجه ترلاسه کړې وه. د جورج ټاون پانتون د چړنو کلنۍ لګښت په منځني ډول $100 میلیون کیږي، او لکه څنګه چې وړاندې هم ویل شول، پانتون دا لګښتونه له خپلو سرچینو څخه چمتو کوي.
د جورج ټاون پانتون محصلین د رسنیو په برخه کې هم فعال دي، او د یو شمېر اخبارونو د چاپ او خپرولو مسولیت پر غاړه لري. د هویا اخبار د پوانتون تر ټولو لرغونی اخبار دی چې له 1960 زیږدیز کال راهیسې خپرېږي. دا اخبار له 1980 زیږدیز کال راهیسې هر اونۍ دوه ځلې خپرېږي، او په واشنگټن کې د لوستونکو خدمت ته وړاندې کیږي. د جورج ټاون وایس د واشنگټن بل مهمه خبری مجله ده چې د دغه پوانتون د محصلینو لخوا چلول کیږي. د جورج ټاون پوانتون د حقوقو مرکز هم د حقوقو د ونیزې په نوم یو مجله خپروي چې د پام وړ شمیر لوستونکي لري. پر دې سربیره له 2000 زیږدیز کال راهیسې د جورج ټاون پوانتون په چوکاټ کې هر کال د نړیوالو چارو ژورنال هم خپریږي چې د سمبالښت چارې د پوانتون د محصلینو پر غاړه دي، او آن د خپل فعالیت په لومړیو کلونو کې د پام وړ شهرت موندلی دی. د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون د خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې چې له یو بل پوهنتون سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، پر لوی خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست، ښاد او سوکاله اوسئ.